خیر راغلی دا د هلووین پروگرام دی چې د واشنگتن ڈی سی نه خبريږي او نن یې ز فواد لامی کوربه د تیر کال د اگست میاشتې هیڅ چې طالبانو په کابل قبضه لګولې ده. نړیوال وایي طالبان د خپل هوغو لوزنامو یا لوزونو په عملي کولو کې ناکامه پاتې شوي کوم چې دغه ډلې اظهار کړی وو. رپورټونه وایي د بشري حقونو د سرغړونو ترڅنګ طالبانو په رسنیو او خبریالانو هم سخت محدودیتونه لګولې دي. د خبریالانو د چارو یو تنظیم ریپورترز وداوت باردرز یا بې سرحده رپورټران په خپل تازه رپورت کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د می میاشت کې 12 خبریالان نیولې دي یا تنظیم د خبریالانو نیول کېدل غندلې دي. د می میاشت په دریمه نیټه د آزاد جرنالیزم په نړیواله ورځ د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل هم ویلي وو چې په افغانستان کې جرنالیزم د دړکو او خطرو لاندې دی. یو وخت چې په افغانستان کې جرنالیزم مطبوعات آزاد پیژندل کېدل هغه د طالبانو په واکمنۍ کې اوس د سقوط په حالت کې دي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي وو په افغانستان کې د 4,600 نه زیاتو جرنالیستانو دندې د لاسه ورکړي، د 200 نه زیاتې مطبوعاتي ادارې د امنیت او مالی چیلنجونو له امله تړل شوي، اتیا خبریالان او په مطبوعاتو کې کارکونکي نیول شوي، بریدونه پرې شوي، تشدد پرې شوی او بندي کړې شوي دي. نن په خبرونه کې هم په همدې موضوع بحث کوو. دا هلو وی پروگرام دی. دا وخت را سره په افغانستان کې د پژواک په نوم د یوې آزادې خبری ادارې مشر دانش کډوخیل صاحب د ټلیفون د لارې زموږ سره په پروگرام کې ملګری دی. کډوخیل صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی.
زما سلامونه او احترامات تاسو ته،
استاذ پرانو او ردون کولې ورشي. سلامات اوسې. اول که په ټولي زتوګې را واخو، په افغانستان کې اوس مهال د رسنیو او خبريالانو حال تاسو څنګه ارزوي؟
رښتیا هم په افغانستان کې متاسفانه افغاني رسنۍ او ژورنالیستان د غراز د بیان ازادي له ګڼو چیلنجونو ستونزو سره مخ ده. متاسفانه په تیرو 9 میاشتو کې موږ تاسو ولیدل چې افغاني رسنۍ ورو ورو د سقوط سره مخ دي، له منځه ځي، او ډیری د یو نامعلومه برخلیک سره مخ دي چې په دې کې مجموع کې اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن کیږي، اطلاعات په افغانستان کې کنټرولیږي، د افغانستان خلک هغو رښتینو معلوماتو ته چې اړتیا لري متاسفانه محرومیږي. د بلې خوا د افغاني رسنیو کم سکتور چې ده هغه په مالي لحاظ هغه فشارونه چې په دوی باندې دي، هغه کم وژن او موخه چې دوی درلودله متاسفانه هغو ته نه رسیږي او له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
او په داسې یو حالاتو کې چې تاسو بیان وکړ، هغه رسنۍ چې په افغانستان کې لا فعاله پاتې دي، خصوصي رسنۍ، تلویزیونونه یا اخبار یا نور ریډیوګانې، د دوی هغه د کار کیفیت یا هغه رپورټونه چې دوی ورکوي د جرنالیزم د لحاظه څومره اوس فرق کړی دی؟ څه فرق په کې لیدل کیږي؟ نظر و یو کال مخکې یا دوه کال مخکې کته چې کله جمهوریت وو، آیا د دوی رپورټونه هغه سي اغیزمن دي او که څه اثر ور باندې غورځولې حالات؟
زه فکر کوم د وسنیو 9 میاشتو جرنالیزم اند تیرې شل کلنې دورې سره اصلا د مقایسه وړ نه ده. هغه اغیز چې په خوا افغاني رسنۍ درلود هغوی چې په آزاده ډول د افغانستان د ستونزو نه راپورونه ورکول، تحقیقي راپورونه خپرول، د خلکو د لړ خبره کوله متاسفانه په دې ټول نه هو لاسو میاشتو کې هغه سینې دي او دې یو خارا او یو روخانه غبدلون لیدل کیږي. یعنی وسنۍ ژورنالیزم یو واقع لرونکی ژورنالیزم نه ده، اما بیا هم افغانی ژورنالیستان چې په افغانستان کې دي کوم رسنۍ چلته فعال دي، هو هغه د خپل ولس د باور د ساتلو لپاره خپل تراخي هدي علي زمي ترڅو هغه مسائل چې هغه د افغانستان د خلکو په ګټه یې هغه د پوښښ لاندې راولي، یا ما کله چې هغه بیا خپرېږي هغوی ته بیا ستونزې او مشکلات جوړېږي.
اوس مهال په افغانستان کې رسنۍ چې پاتې دي یا خبري ادارې لکه ساسو خبري اداره د پژواک، دوی د کومو ضابطو، کومو قواعدو، کومو قوانینو پر اساس خپل فعالیتونه مختبیي؟ په افغانستان کې خود طالبانو پر اتک سره د قوانینو برخلیک هم نه دی معلوم، طالبان هغه آئین یا اساسي قانون نه مني. نو اوس تاسو چې فعالیت کوئ د کومو ضابطو یا کومو قوانینو پر بنیاد مختزئ؟
تاسو ته معلومه ده کله چې طالبان د اگست په میاشت کې راغلل، دوی د افغاني رسنیو لپاره یو درې مادهیزه خپل کړنلار اعلان کړی چې هغه کړنلار سره موږ نه یوازې موافق یو بلکې هغې ته ژمن یو. یعنی پر کې هغه د بی طرفي ساتل، د دینی او ملي ارزښتونو ساتنه، د فکر کوم دا د رسنۍ او هغه اساسي او مهمه دنده ده. اما متاسفانه هغه ژمنې چې دوی په هماغه اولو کې وکړې چې رسنۍ باید بې طرفه پاتې شي، د رسنیو د بې پلوه پاتې کېدو لپاره متاسفانه دغه سحره تنګه سوه، فشارونه زیات سو او اطلاعات په افغانستان کې نه یوازې محدود شول بلکې د محدودیت تر څنګ کنټرول سو. یعنی تاسو د وروستي کوم چرنې چې سوي، تحقیقونه چې سوي، هغه کې د ورهکاري هغه ژورنالستان چې ځینو حساسو مواردو باندې غواړي کار وکړي، متاسفانه د هغوی مخه نیول کېږي. نو دغه فشارونه کله چې موږ خپل غږونه پورته کړل او موږ غوښتل چې هغه کومې ژمنې له افغاني رسنیو سره د طالبانو د راتګ نه مخکې سوې وې، وروسته سوې وې، هغه په عمل کې توپیر درلود. بالاخره د اطلاعات او کلتور موجوده چارواکو اعلان وکړ چې دغه پخوانی د رسنیو قانون چې ده هغه باید نافذ وي، او دوی غواړي هغه ټول میکانیزمونه چې د قوانینو د تطبیق لپاره په کار وو هغه دوی غواړي بیرته احیا کی، جوړې کی، کاغه اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون ده، کاغه د رسنیو د سرغړونې کمیسیون ده. اما تاسو ولیدل چې نه یوازې د اطلاعاتو او کلتور وزارت په دغه برخه کې هغه خپل ژمنې عملي نه کړې، بلکې نورې ادارې چې هغه کې د استخباراتو ملي ریاست ته او د امر بالمعروف وزارت ته دغه راز نورې ادارې دي، هغوی د رسنیو په کارونو کې مداخله
کوي. ډېر ډېر اشاره وکړه کړو خیل صاحب، موږ سره پاتې شي بیا به هم له تاسو سره پوښتنې ولرو. دا وخت موږ سره په افغانستان کې یو بل قدرمن میلمه هم را سره دی، البته د افغانستان نه فکر کوم بهر دی، خو هغه په افغانستان کې د جنوبي ایشیا د رسنیو د انجمن یا صفما صدر ضیا بومیا صاحب دی. بومیا صاحب د اسکایپ د لارې موږ سره په پروګرام کې دی. بومیا صاحب ستړي مشه، په خیر راغلی، تاسو هر کله وایي
سلامات اوسې. مننه. سلام تاسو ته، درنو لیدونکو ته او درانه او خواږه مېرمن.
مننه. موضوع خو تاسو په پویږي چې د رسنیو د خبريالانو په اړه ده، په عمومي توګه به تاسو نظر وروسته واور مخوس خبره دلته را رسیدلې ده چې کړو خل سی ویلې چې مثلا د طالبانو په حکومت کې مختلف ادارې دي چې په مطبوعاتو کې د خبريالانو او د رسنیو په چارو کې دوی مداخله کوي. تاسو دغه حالت څنګه ارزوئ؟ دغه حالت څومره خپل طالبان د ستونزې سره مخامخ کوي؟ مثلا امر بالمعروف وزارت ته هغه هم رسنیو ته هدایت جاری کوي استخبارات یو غوي هم د خبري اعلانو در رسنوي سره سره کار لري اول ته اطلاعات او کلتور وزارت ته چوغوي بیا ځان ته بیانونه جاری کوي په دغه اړه وړم تاسو نظر واورم
مننه سلامات او سیاسي کارونه خو دغه دوه ادارې نوري کوي ته امر بالمعروف ده او د دې تر څنګ د استخباراتو اداره ده چې د رسنیو د کنټرول مدیریت او د کار ساري کوي د اطلاعاتو فرهنګ وزارت خو د ډیر وخت خپل وظیفه د حکومت ویندوی ته ورکړې ده تاسو وګورئ لر رسنۍ سره خبرې کې یا د اطلاعات فرهنګ وزارت د ټول حکومت ویندوی کې او په ولایتو کې د اطلاعات فرهنګ ریاست رئیسان د حکومت ویندویان دي نو دوی نه خپل ټول چارې چې د قانون په اساس باندې ورته سپارل شوی یا د قانون په وړاندې د ځینو دندو د تطبیق او نظارت مکلفیت درلود هغه قانون د دوی فراتک سره تعلیق شوی ده دوی یوازې او یوازې د ویندوی چارې په وړاندې عملاً بی نور کارونه چې دي امر و نهی او نظارت په رسنیو په د کار په څرنګوالي د خبریالانو د کار په څرنګوالي او د دې ته د محتویاتو د خپرولو مخکې له نشره او وروسته له نشره دا ټول د استخباراتو ادارې په ولکه کې دي او دغه تر څنګ هغه دکتورین یا فرمایشات د امر بالمعروف اداره ورته ورکوي او استخبارات تطبیق کوونکی ارګان ده نو بنان د رسنیو په برخه کې یوازې او یوازې نړیوالو سازمانونو سره د ځینو ډیبیټونو او وعدو ورکولو د نه تطبیق کیدونکو وعدو ورکولو لپاره د اطلاعات فرهنګ وزارت په دې برخه کې اکټیف پاتې شوی ده اساسي دندې او مکلفیتونه یې د قانون په اساس باندې ورته ورکړل شوي دي او د رسنیو د خلکو ترینه توقع د تطبیق کیږي هغه ټولې دغه دوو نورو ادارو یرغمل نیولی دي او یا هم هغه تطبیق او نظارت کوي
کارو خیل صاحب تاسو به درشو بومیا صاحب موږ سره پاتې شئ کارو خیل صاحب غواړم تاسو نه واورم چې تاسو تجربه په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې د خبريالانو د کارکولو نڅده ستاسو اداره د پرجوا خبري ادارې په افغانستان کې یو لوی خصوصي خبري اداره ګڼل کیږي په دې سره طالبانو څنګه رابطې نیولې چې ورته ویلې دي مثلا تاسو د تجربه لري چې اطلاعات وزارت یو څه درته ویلې او یا استخبارات او امر بالمعروف بل څه درته ویلې د دې ترمنځ دغه کار تاسو څنګه مخته ځي
یو خوځ غواړم چې وایم چې زنه یوازې طالبانو په دغه دوره کې له دوی سره د کار تجربه لرم بلکې زه هغه تیره دوره چې طالبان په افغانستان کې حاکم و زه په افغانستان کې یو فعال خبریال پاتې شوم زنه یوازې د هغه وخت ام کاری تجربه لرم یو شی چې په تیرو لسو میاشتو کې منګه ثابت کړی هغه دا چې منګه خپل به طرفي پوښتن ساتلې او وسم ساتو او راتلونکي کوم مرتج منګیو اما په دغه دوران کې چې کله منګه خپل مسلکی ارزښتونو ته معیارونو ته پابند یو د شک نسته چې په تیرو لسو میاشتو کې به موږ ګڼ ځلي له ستونزو سره مخ شوي یو یعنی زه ویلی سم چې زموږ دوه همکاران یا درې همکاران زندان ته اچول شوي په تیرو لسو میاشتو کې ځینې وهل شوي د ځینو کمرې ماتې شوي دا غراز په ځینو گزارشونو سره من خبره کړی من ته کېدی سي په ډیره ترخه لهجه یا په توهینامیزه لهجه غوښونه سوي یا مامونږ به هم کوشش کوو تر څو هغه خپل مسلکی کړنو ته او هغه خپل مسلک ته پابند پاتې شو او کوشش وکړو یو داسې لار چې په هغه کې د افغانستان خلک له اطلاعاتو نه محروم نشي دغه ډول یو خپلو کړنو ته دوام ورکړو
او تاسو ویلی چې تاسو ځینې کارکونکي بندیان شوي هم د طالبانو وغوی نیولې یا ټکولې دي که په دې برخه کې لکه نور قسم موږ سره شریک کړي په څه جرم نیولې او په څه بهانه یا په څه تور
د پښواک یو خپل مدیر مسول خلیل احمد فطری نوم یې ده. وی یو میاش مزار کې هغه ونیو زندان کې واچو او بل اخره د هغه نیواز په بخنه باندې دوی اکتفا وکړه. یعنی هغه باندې چې کم متاسفانه د سیاسي کړنو کم تورو متاسفانه د ژورنالستانو سره د سیاسي کړنو تور کېدی شي فیصله اړیکه ونه لري. نو دغه راز د منګ په پکیا کې یو خبریال منګل هغوی د 15 ورځو لپاره زندان ته واچو. دا اوس درې ورځې کېږي چې په کاپیسا کې د منګ خبریال عبدالحنان محمدي دوی زندان ته اچولی. موږ څه کوم مسلسل دوی سره په اړیکه کې یو. دوی موږ ته وایي چې د دوی کړنې ژورنالیستیکي تورونه په دوی باندې نشته او دوی باندې موږ نور خپلې مسایل ورسره لرو. نو دغه ډول مسایل نه یوازې دا دي بلکې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې تر اوسه پورې د پژواک اداره د ولسو دغه ډول پیښې چې دغه اخري نوې ده منګه په تیرو لسو میاشتو کې د نوې ادارې او د نوو چارواکو سره مخ شوي یو.
او بومیا صاحب ستاسو نه پوښتنه ده، کله چې دغه سه خبري اعلان زبرول کیږي نیول کیږي وهل کیږي ټکول کیږي یا رسنه یو سره بد چلند کیږي، نو په افغانستان کې مختلف ډلې دي خبري اعلان او اتحادیې دي ټولنې دي انجمنونه دي، مثلا ساسو اتحادیه چې صفما ده یا نور، دغه اتحادیو مشران په دغه موضوعاتو باندې په دغه قضیو باندې چې د طالبانو سره رابطې نسی دا څومره غیزمنې دي او تاسو څومره ساسو غږ د طالبانو په حکومت کې اوریدل کیدی؟
تلاشونه د کوردینانه د نهادونو سره، ولی نتیجه تر اوسه داسې کوم ملموسه نتیجه یا راغنده نتیجه موږ تر اوسه نه ده ترلاسه کړې. متاسفانه طالبان په زور باندې غواړي چې رسنۍ او ژورنالیستان طرف شي. دوی تر هغه وخت دوی د بې طرفۍ سرټیفیکیټ ورکوي کوم څه چې دوی غواړي، کوم ډول چې دوی غواړي هغه څه نشرات وکړي او هغه څه ریپورټینګ وکړي. متاسفانه دا به ستونزمنه وي اوس په کوردینانه کوم نهادونه چې دي د خبریالانو د ملاتړ فدراسیون ده او د تورته نور نهادونه دي چې د دې غړي دي په وار وار طالبانو سره تماس نیولی. د آخري وار د ګڼ نهادونه ورغلي و د همدغو ستونزو د څېړلو او دې ته د لارې حل د پیدا کولو په موخه اطلاعات فرهنګ وزارت ته هغوی موږ ته وویلی د تلیفون په کرښه باندې چې موږ په ډیر بد برخورد سره مخامخ شو، توهین شو، تعقیب شو او د یو مسلکي نهادونو د مسؤلینو په حیث نه بلکې د تورنو او یا نیمه مجرمینو په حیث موږ سره برخورد د اطلاعات فرهنګ وزارت لخوا وسته چې دا بوږنوونکی ده واقعا او دا ناامیده کوونکی ده.
او تاسو دواړه ګران میلمانه زمنګ سره اوسئ، اوس به د طالبانو اړه هم را واخو. طالبان دا نه مني چې غني د دوی د واکمنۍ لاندې د خبريالانو او رسنیو حال خراب شوی دی. د طالبانو د حکومت ویاند مرستيال بلال کریمی دیوته په یو لیګل شوی غږیز پیغام کې د افغان خبريالانو او رسنیو د اوسنی حال په اړه داسې څه ویلي دي، راځي چې په ګډه وو.
اول خوب د خبريانو په وړاندې باندې محدودیتونه او داسې د کار د ساحې د تنګیدو په اړه ستونزه او مشکل نشته او اسلامي امارت مسولین هم هڅه کوي ترڅو د ستونزو د هوارولو لپاره نور ګامونه هم پورته شي ترڅو هغه اندېښنې چې موجودې دي هغه رفع شي. په کله کې په دې اړه باندې ډېر د نگرانی او د اندېښنې وړ ځای نشته. په مجموع کې خو د اسلامي امارت مسولین له لوري ځکه رسنوی ته ایوازې څو موارد دي چې دا غو په نظر کې نیولو سره دوی باید خپل فعالیتونه منسجم کړي، لکه د ملي ګټو سره په تطابق او سمون کې نشرات همدارنګه د ملي ارزښتونو سره او د ملي وحدت د تامین په برخه کې چې ملي وحدت ته صدمه ونه رسیږي د نشراتو لامل او یا هم شایعات خپاره نشي د چا تحقیر او توهین پکې نه وي. نور خو درسنه یو خپل آزادانه نشرات کولای شي خپل کار مخه تولای شي.
بل خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد هم ویلي چې د دوی استخبارات او خبريالان نه دی وجلی، یوازې له صحافتي اصولونه د سرغړونو په صورت کې وربللی او توصيه ورته کړی ده. مګر دا هم باید وویو چې په سوشل میډیا د خبريالانو داسې ویډیوګانې خبرې شوې چې لیدل کېږي د طالبانو له وهلو وی د خبريالانو په بدن تغمی جوړی دي. له طالبانو ویان زبی الله مجاهد وایي چې دا په ټوله نړۍ کې معمول ده چې څوک د نظام په وړاندې تخریب وکړي او خلک د نظام په ضد واڅوي باید پښتنه تری وشي. اوس به تاسو ته راشو قدرمنو میلمنو، اوله پښتنه به د کړوخیل سپنه وکم. کړوخیل سپ پښتنه دا چې تاسو د بلال کریمی غږ واورید، هغه د څوټکو یادونه وکړه چې دغه څوټکی باید په پام کې ونیول شي. د خبريالانو لخوا په غو کې مثلا یو ملي ګټي وي، دا د ملي ګټو مسله دا آیا تعریف شوی دی چې ملي ګټي د طالب د نظارت او د خبري اعلان او یاد آزاد او کارکونکو د نظرت سدي، آیا یا ملي ارزښتونه یا ملي وحدت خبري چي یاد کړه، یا شایعات خپرول یا افواهات خپرول غنګوسي خپرول، په دې برخه کې ساسو نظر اورم.
ډیره بلال کرمی ورور سه کوم موضوعات ته اشاره وکړه، من پام دغه ډول یو ژورنالیزم عقیده لرو. ژورنالیستان باید ملی وحدت تم کار وکړي، ملی ګټې په پام کې ونیسي، ملی ارزښتونه تم درناوی ولري، او دا غرض دوی باید شایعات خپاره نه کړي، ځکه دا دغه شایان د ژورنالیستانو په اخلاقي موازینو کې هم شته، د دوی په قوانینو کې هم شته، او دوی ته موږ ژمن یو او باید ژمن اوسو. زه فکر کوم هغه ژورنالیستان چې هغوی واقعا ژورنالیزم لوستي او ورتجمنی، هغه بل دغه مسائل نه هیڅ کله سرغړونه ونه کی، او کچیرته سرغړونه وکي خپل در رسنیو په قانون کې د سرغړونې کمیسون وجود لري، چې هغوی باید دغه ډول ژورنالیستانو نه پوښتنه او ګرویګنی وکي، او کچیرته دوی تورن پیژندل کیږي هغه فیصلہ عدلی ارگانونو تا اوگوی معرفی کی. اما متاسفانه تاسو پا عمل کسی کل گوری خبر دا غسی نده دا اطلاعات و محدود دل اوگوی تا نلاس رسائی او دا غراز کلسی لاریونونه کی بمثال پا ڈاول آیا ژورنالیستان دیدی حق نلری په افغانستان کې څوک خپل غږ پورته کوي، او هغوی د غږ د انعکاس اساسي دنده او مسؤلیت موږ همدغه لرو، تر څو هغه موږ نورو ته ورسوو، هغه دوی ته ورسوو، هغه د افغانستان نورو خلکو ته ورسوو. زه فکر کوم په افغانستان کې دا یوه بېلګه ما تاسو ته وویلې چې کله لاریونونه کېږي که چیرې ژورنالیستان نه پرېښودل کېږي چې دیو خلکو غږ پورته کی، نو بیا خو د ژورنالیزم مفهوم او هغه سیاسي موخه له لاسه ورکوو. نو که چېرته په افغانستان کې یو څوک خپل غږ پورته کوي او رسنۍ هغه خپروي، او هغه څوک داسې فکر کوي چې دا د افغانستان ملي ګټو ته زیان رسوي یا ملي ارزښتونو ته زیان رسوي، بیا نو د موږ او د دوی ترمنځ دغه د تفاهم او د جوړې روغې دا فاصله واقعا ډېر زیات ده، ځکه چې یعنی که موږ د خلکو غږ پورته نه کړو، تر دوی ونه رسوو، تر افغانانو یې ونه رسوو، نو دا خو بیا ژورنالیزم نه شو. دا خو بیا زه فکر کوم دا بیا کم چوکاټ کې ناراض
اخړو خل سپ کچيري طالبان دغه محدودیتونه وساتي علي پس سختم کی آیا دا امکان لري چې دوی بریالي شي د افغانستان ټولنه د افغانستان خلک د پیخو واقعاتونه نه خبر وساتي یا ګوخه وساتي هغه څه چې په نړۍ کې تیریږي په افغانستان کې تیریږي دا هر څه پټې دی شي
ز فکر کوم نه وځي دا پټیږي نه بلکې دا د خلکو او د دوی ترمنځ هغه د بے باوری فضا نورم زیاتی دیدی په خاطر چې د افغانستان خلک د حالات او د واقعیات او غریختونه انزور ترلاسه کی او د غرض د افغانستان خلک په دې پوسیسه منتک من کومه ستونزه سره مخ یو دی وی لارې حل لارې چار چې شي دی ام دا ولسونه په دغه باره کې فکر وکړي خلک په دې باندې فکر وکړي زه په کوم بل لار نهسته یعنی د منګه هیله او توقع هم ام دغه ده چې د دې پر ځای چې د یعنی دا یو داسې داور ده چې په دا کې که تاسو په رسنیو باندې محدودیتونه غوړه کوي ټولنیزې شبکې ستا د افغانستان خلک سره خپل کم جوړښتونه نتورکونه لري وی ته اطلاعات رسیږي اما کله چې هغه اطلاعات به په د شایعاتو په شکل رسیږي که چېرته د رسنیو لپاره یوه د کار صحیح با اعتماد فضا رامنځته شي نو دې کې د شک نه ګڼم زه په دې باوري یم چې په دغه ډول یو ماحول او چاپیریال کې به ډېره حده پورې د شایعاتو مخه به نیول کېږي
که یو مثال تاسو سره بحث وکړو کړو خل څه
ترمنځ باندې به فاصله هم نه
او کړه خل سبي او مثال زما ذهن ته راغی نن سبا په افغانستان کې داسې رپورټونه هم اوریدل کیږي چې په پنشیر کې یا په بغلان کې یا په بل ځای کې جګړې روانې دي طالبانو په خلاف او ځینی په سوشل میډیا کې لیدل کیږي ځینی طالب کمانډران یا طالب جنگیالي وشل کیږي په دې برخه کې آیا د افغانستان کې د نن رسنۍ دا ازادي لري مثلا تاسو دا ازادي لري چې د پنشیر یا د بغلان یا د دغه جګړو نه کاره موثق معلومات خبره کوي او پوټونه خبره کړی شالته ستیریږي
په پنشیر یا په بغلان یا په تخار کې څه کوم پیښه کیږي د دوه پیښو خبرول مونږ خپل اساسي دنده او مسؤلیت ګڼو ما مخکې ورته اشاره وکړه چې مونږ دا کار کوو په دې باره خپل گزارشونه خپرو اما ستونزه په دوه برخو کې هغه د اطلاعاتو نل اثرای دا یا اطلاعات کنټرول کې دل دي چې متاسفانه موږ هم پرشتانه په یو شی الته د جګړې اصلي انزور چې شیدا او الته کچیر ته اوس د مثال په ډول د نور خلکو ته یا کسان په جګړې کې خیل نه دي عام خلکو ته ځان نه رسیږي کله چې هغه ډول گزارشونه مونږ ته لاس راځي دی وی د کروالی پارلمان مونږ له شنو سره مخ یو
ژوند دی او سه کړه خل سه مننه او مونږ سره پات شي یو تاسو نه دین نور پختنه هم لرو د خبرونه په دې برخه کې را سره یو افغان فعال او پخوانی خبریاله فرشته جلالزی د سکایپ د طریقې ملمنه ده شورتای خر اغلاس وایم فرشته جلالزی په خیر راغلی او مننه چې پروګرام کې را سره یاست
مننه لمیسه سلام خبریالم د امریکا په کولمبیا فانتون کې ژورنالیزم وای نو
دغه وسم خبریاله سه و ما هدف دا و چې په افغانستان کې پخوا
آزاد خبریالم او تر اوسه نه
خراب نه نور پښتنه به هم ول رو په عمومي حالات باندې په افغانستان کې څه تیری یو خاول به په دې پیل کې تاسو هم یو خزینه خبریاله یا سیفیلن په افغانستان کې څه راغلي دي په عمومي صورت مطبوعات باندې خو خبري کوي خو په خصوصي توګه خزي هغه خزي چې په مطبوعاتو کې کار کوي په هغه باندې هغه محدودیتونه چې راغلي دي وړمه دغه پاړل تاسو نه واورم خزي فعلاً چې په افغانستان کې خبري اعلان وي یا په مطبوعاتو کې کار کوي دغه حال کپلن دراته وایست
زه فکر کوم په افغانستان کې خو خزي او نارینه ټول د اجتماع غړي دي خزه او نارینه دواړه یو رقم د یو او تغیراتو نه افغانستان کې راغلي متاثر سي اتاکه ژورنالیست کته دا کناري نه ده خو په کوم باندې دا کوم اضافي بندیزونه سي په د دوی د کریډیټو په خاطر وځي سي هغه تاسو ګوریا چې د دوی رول په کولونه کې تقریبا محو کړی دا هغه کټګوري سي خبري اعلان اجازه نه لري دوی خپل مخ کار کوي نو په ټول کې خبري اعلان په فکر کوم کار او د کار ساحه ډیره محدوده شوی ده او په دغه محدوده ساحه کې په دغه خطر کې چې ټول خبري اعلان سره مخامخ دي خدي بیا مشخصا د چارلټ کوي په دغه خطر سي دوی خدي نو دا ډیر د خوشني وړ وضعیت ده هم د خدو لپاره هم د نارینه لپاره په مختلفو طریقو باندې دواړه ګروپونه متاثر دي او ډیر د خوشني وړ ده دغه تاثیر ډیر 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 خراب حالت کې فکر کوم نو تاسو نو سمویا لای سيناري نه ترڅو چې په حالت کې د کاکا د ترناري نه په حالت کې ده چې ویژوال ټارګټ یې
او بالکل خو مګر په کوزو باندې ځینی خاص محدودیتونه ډیر شوي دي موږ په ټولو خبرې کوو خو په خصوصي توګه مو د خځې په اړه تاسو نه وپوښتل بومیا صاحب تاسو ته بدر شو پښتنه بیا هم په دې ده چې د خځو ونده په رسنوي کې د افغانستان په تیرو شلو کالو کې خځو په افغانستان کې پر رسنوي کې په خبري اله کې په صحافت کې څومره پرمختګ وکړ او اوس چې دغه حالت راغلی دی په دې کې د افغانستان هغه صحافت یا خبري اله څومره زیانمن شوی ده څومره هغه خځو باندې یا ځینی خځې چې اوس د کار من شوی دي یا ندي یا په دې په محدودیتونو دي نو په دې کې څومره zarar رسیدلې د خبري اله ته خصوصا د غاړه
د پټول د دغه شلکلن یا وسکلن دوره کې تاسو کې متوجه شئ بل خصوص له 2003 نو راغی خواته تر 2020 پورې د خزو غډون د رسنوي په ډګر کې په مجموعي ډول چې امارونه موجود دي له 2000 نه پورته تقریبا 2500 په شاوخوا کې موږ رسنیز کارکونکو درلوده چې د دې 2500 شپږ د 300 مېرمنې وي خو دا رسنی امر چې مختخي د خزو ونده د اوس پر رسنیز فعالیت کې په دې رسنیو په سکتور کې له 15 تر 3% راخته ستوي دا یعنی له 15 تر 3% دا اوس کزي پر رسنیو کې فعال دي دا د دې مسله کې اوربس د خغلی بلال حکیمی ته خبرو په ارتباط باندې تاسو حالت باید کوم توجه کوي پرادوکس ته چې وو ویل چې هیڅ څنګه نه تخولې موږ هڅه کوو چې څنګه لمنځ یوسو بنان او دا یو دریم موارد یو ډول کچې څنګه نه نو به دوی د چې په واره کې هڅه کوي دوی د ملي ارزښتونو ملي ګټو د دې موضوع یاد کړل تاسو به خبري اوسې چې پرون ورځ د کابل نیوز تلویزیون یو خبريال یوازې د پتلون د اغوستلو په خاطر وهل سوي او ټکل سوي ویډیو یې ټولنیزو رسنیو ته راووتل نه پیګم چې دا پتلون د ملي ګټو او ملي ارزښتونو کوم ځای ټکنه کړی دی اته زدور سره لري له ملي ګټو او ملي ارزښتونو سره ته موږ په دې باندې پوسو کچیر ټول ملي ارزښتونه او ملي ګټې درته وي نو تعجب باید وکړو او د دې ترڅنګ دغه ملي ګټو د ساتلو لپاره باید ځینې طرز عملونه قوانین حاکم وي ترڅو خلک اغه ځان سره تنظیم کاندې خپل رابطه ور سره جوړ کاندې په شفافي ډول باندې اغه هم د هر چا لخوانه د ایرانیانو خبره مندر اوردی قوانین او دغه سلیقوي تدبیر کارتم چې راته وایي زفتر کوم چې نه له ملي ګټو سره او نه له انساني ارزښتونو سره تطابق لري او دا وضعیت د بحران خواته بیایي
مننه کړو خلسه مخکې بومیا صاحب یو پیخ ته اشاره وکړه غواړم په دې اړه روسی جزئیات هم شریکم بیا بساسو نظر په واخه مده کابل د پولیسو ویاند د طالبانو په حکومت کې البته خالد زدران په خپل ټویټر باندې نن ځینې تصویرونه هم خبره کړې دي او ورسره لیکلې دي چې محمد اکرام اسمتی هغه خبريال چې په یو ویډیو کې را څرګند شوی وو او ویلي وو چې په چیک پوینټ کې طالبانو هغه زورولې وهلې ټکولې د موبایل ترې نه اخیسته دی. خالد زدران وای چې دا ډول کومه پیښه چې دوی پلټنه وکړه هغه په پولیسو سره په نظام کې نه ده ثبت شوی، مګر بیا هم د پولیسو ته طالبانو دا دستور ورکړ شوی دی چې په دې پیښه کې کاکړ کسان پیدا کړي او گرفتار کړي. اوس پښتنه دا ده چې دغه خپل سری موارد په د طالبانو په حکومت کې واقعا شته کشته څومره ډیر دي چې حکومت د طالبان یا چارواکي پینې خبر او دا واړه طالبان خبري اعلان و زوروي یا رسنوي ته څه مشکل پیدا کی چې یو مثال په خپل دغه ټویټ چې د طالبانو د پولیسو ویان په خپل وای چې په نظام کې داسې داسې کومه پیښه نه و سب چې مګر کسان به گرفتار شي.
ډیر ښه، زه فکر کوم موجوده چارواکي دوه لوی مسئولیتونه د افغانستان د خلکو په وړاندې باندې لري. یو د افغانستان د خلکو د امنیت تامین ده، چې کله چې دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان باندې حاکمیت لرو او دا یوازینی دور ده چې د افغانستان په سلسله نه خاوره باندې حاکمیت مائن سراغلی، د افغانستان د خلکو امنیت زه فکر کوم دا د موجوده چارواکو اساسي دنده ده. په چیرته دا خبریال دا حکم بل هواد کې نه ده وحل سوی ټاکول سوی، بلکې دا د قرغې سره څنګه کې وحل سوی یا ټاکول سوی ده. نو زه فکر کوم اول د امنیت د خوندیتوب اساسي دنده او مسؤلیت موجوده چارواکو ته راځي کېږي چې دوی باید د دغه ډول خپل سری او مخه ونیسي. او دویمه خبره دا ده چې دې کې شک نشته چې دا کوم د ټیټو رتبې کوم طالبان چې دي هغوی چې کله وسله او توپک په لاس باندې ولري هغوی داسې فکر کوي چې بس هغه ټول قوانین هم د دوی په لاس کې دي، هغه دوی کمې پرېکړې او کوم کلنی سکی هغه هم د اسلام لا اساسات او چوکاټ سره برابر دي. د دغه ډول خپل سری او عمل متاسفانه په افغانستان کې نه یوازې د سمتی غوند ستونزې راپیږي، بلکې ګڼ نور افغانانو ته هغه د عفو عفسوي مخکې کمې کړنې کړي سکړي هغه ورته عفسوي یوغوی د پښتنو د ستونزو سره مخ دي، بلکې نور افغانانو ته په اصطلاح کاغه په اداراتو کې دي، کاغه یو چیرته سفر کوي، کاغه یو کاروبار کوي. دغه ډول متاسفانه دغه ډول ستونزو سره مخ دي چې دغه ډول خلکو باندې کنټرول درلودل هغه د موجوده چارواکو اساسي مسؤلیت ده. دوی باید خپل دغه ډول دا د ټیټو رتبې خلک کنټرول کړي او دوی په اصطلاح هغه په قانوني چوکاټ کې راولي.
ډېر زیاته مننه دانش کړوخیل صاحب، په افغانستان کې د پژواک خصوصي خبری رسنې مشر چې نن حاضر شوی په خبرونه کې مو برخه واخسه او د حالاتو نه مو خبر کړلو. ژوندۍ اوسې، تاسو ته اجازه درکو او اوس به د خبرونه د پاتې ملمنو سره بحث دوام ورکو. فرشته جلال زیت ورزو چې هغه په بهر کې میش افغان آزاد خبریاله او فعال ده، هغه به بیا هم منتدا جواب راکړي چې په افغانستان کې لکه څنګه چې ویل شو حالت خو رسنې سره تړل شوی دی، ځینې خبري اعلان به وزګاره شوی دی، یاد ده چې د هیواد نه بهر تللی دی، ځینې اکثرا خبري اعلان د ډیرو معتبر رسنیو بهر ولاړل، د افغانستان کې اوس نشته او یا کشته هم الته فعالیت نشي کولای هغه څه لکه مخکې چې کوو. اوس پښتنه دا ده چې د خلکو د باخبره ساتلو د پاره یا د ژورنالیزم د ژوندۍ ساتلو د پاره هغه خبري اعلان یا هغه ظرفیتونه چې د کابل د افغانستان نه بهر تللی دي، مغربي ملکونو ته یا گاونډیو ملکونو ته، هغه څه کولای شي او غوی څه کوي فعلاً په سخت دي؟ تاسو بعد دینو سره په رابطه کې اسې سوشل میډیا دلاري یا هم مخامخ؟
او زه خو فکر کوم افغانستان کې ټول خلکو شاک لیدلې، مخصوصا خبريالانو. خبريالانو د ټولنې برخه دي، هر هڅه ټولنه باندې راځي، خبريالانو راځي. نو فکر کوم تر اوسه لا توقع نس کولای له خبريالان سیوی دی علی اقل د خپل کولان د متخصص مو پیدا کړی د خبريالان هم په دریم هیواد کې مهاجرت منتظر دي مثلا د کار اجازه نه لري په ډیرو هیوادونو کې نو زه وینم چې په ټولنیزو رسنیو باندې فعالیت زیات کړه مثلا په ټویټر باندې سپیسونه او خبريالان په دغو سپیسو کې بحثونه کوي خو رسمي فعالیت کې زه ډیر معلومات نه لرم او توقع نه لرم چې په ډیر دې راتلونکي کې به دوی داسې فعال افغان میډیا افغانستان د باندې ګورو ځین چینلونه شته مثلا افغانستان انټرنیشنل فکر کوم یو څو خبريالان هلته مصروف دي کار کوي خو په ټوله کې که عمومي خبره وکړو افغان خبريالان له ډېرې لوی حادثې سره مخامخ شوي دي او فکر کوم ډېر وخت ونیسي تر څو چې دوی بېرته هغه رقم کار او فعالیت شروع کړي لکه څنګه چې دوی په افغانستان کې درلودل یا څنګه چې دوی له ځانه توقع لري خبرنګار په صفت او په بهر کې کاري زمينه هم ډېره محدوده ده یعنی دوی اکثر کولای شي چې په یو رسنیو کې کار وکړي چې هغوی یا له افغانستان سره علاقه لري او یا په افغانستان باندې مستقیم کار کوي او تاسو معلومیږي چې افغانستان لپاره علاقه په نړیواله کچه باندې راکمه شوی ده نو داسې نړیواله
سوشل میډیا تاسو یاد کړله سوشل میډیا کې چې افغان خبريالان یا فعالان په مختلفو طریقو باندې ښکیل دي او هلته فعال دي فعالیت کوي او یا مطالب خبري یا سپیسونه لري یا په کلب هاوس کې ځینی خبري لري یا مجلسونه لري دا تاسو څومره مفید او ګټور ګڼئ د افغانستان ټولنې ته چې اوس وګوي ته آیا دا خبر رسیږي او یا نړیوالو ته دا خبر رسیږي
دا خو ام اپ لغه کوم څه بحث لري ام منفي اخ لري لایسي هر شي دا رقم دی لې وی خو دا ډېر مهمه خبره ده چې افغانان عربي کنیکټیویټي خبره ده افغانان باید خپل منځو کې کنیکټ پاتې په ارتباط پاتې خبرې سره وکړي او د افغانستان په حالت باندې بحث وکړي ځکه بل اخره خو افغانستان د افغانانو څنګه نو خپل افغانان باید بحث وکړي خبرې وکړي رواني تسکین ورکوي یو شاته مثلا مخصوصا خبريال دوی بحث کوي خبرې کوي اما بل خو کې خبريالي خو ټول کره معلومات باندې ولاړ دی یعنی ته باید یو خبريال په صفت معلومات ولرې او معلومات ناسخ نو دا دوه غټ مشکله دي چې په سپیس باندې مثلا خبرې کوو په افغانستان باندې سړی نه پوهیږي چې اوس دا معلومات له کومه ځای راغلي دي او څومره ناسخ دي او دریم سورس پیدا کول دي غو معلوماتو تاییدول دا یو غټ مشکل ده نو ډیر مسلکي دغه نه پنسي ور باندې کېدای په غوښته بحثونه باندې په کلب هاوس یا په ټویټر یا په نورو ټولنیزو رسنیو باندې کیږي یعنی مسلکي کار سره نه ستکه ولا اما یو برین شورمینګ لپاره یو زمينه مسایدوي چې
دا خپل خدای او فکر ته یو دغه مرکوي بالکل بالکل تاسو تابع هم راشو بومیا صاحب د سوشل میډیا خبره شو سوشل میډیا فعلا فکر کوم ما یو وزنې هغه لار ده چې تر اوسه پوری یعنی اغه سنسرشپ لګول ور باندې یو څه نوی لیدل شوی خو اغه طریقه ده چې دغه د طریقې کې شي خلک په هر ځای کې چوي په افغانستان کې نه نوی او یا به هر وی د نړۍ د حالاتونو خبرو سي د مختلفو خبری ادارو اژانسونو او یا رسنیو اغه ریپورتونه ولولې پکې وایوري پکې یا وګوري خبره دا ده چې د سوشل میډیا په اړه د طالبانو د ریټ سره او څومره د صلاحيت یا څومره د وړتیا په طالبانو کې ګوري د تخنیکی لپاره چې دغه سوشل میډیا بندولو یا محدودیت لګولو باندې هم دوی یو څه ګام واخی په آینده کې اوس
اینده که خو ارتباط لري د دوی تر ظرفیت پورې څنګه کولای شي او دغه امکانات پیدا کولای شي چې سوشل میډیا فلټر کولای شي یا محدود کولای شي ولی دا هغه ملګرتیاوي چې په سیمه ییزه کچه د ځینو هیوادونو سره دوی لري فکری ملګرتیاوي او د فکری ملګرتیاو په نتیجه کې ځینې تخنیکی خدمات یو بل سره ارزه کیږي دا ناممکن نه ده چې دوی د افغانستان کې دیننه په ټولنیزو رسنیو باندې د فلټر فائدہ تطبیق نکاندي یا به نه سیکرلی ولی له فلټر نه مخکې کوم ګراسو درته چې ټولنیزې رسنۍ دا اوس د خلکو په تنویر کې نقش درلودلی ده اما د فیک نیوز یا د اقدماندانه معلومات او شایعات او خبرول دا اوس په افغانستان کې زور رسنوي کې لومړی خبرې کې متاسفانه ویره د موږ دغه چې اوس به ټولنیزې رسنۍ دونه به طالبانو د ټولنې هغه ثبات او یا بافت تاوان ونه رسي، لکه په دغه ټولنیزو رسنیو کې چې ځینې فیک خبرونه شایعات دی او قدول زاویې نه خپریږي او هغه د موږ د ملت د سبا او راتلونکي لپاره او د دې ملي شیرازي د ثبات او انضباط لپاره ډیر بد تمامېدلی شي، ځکه متاسفانه ټولنیزو رسنیو فضا مخ په آلوده کېدو روانه ده او دا هم یو حقیقت ده متاسفانه.
مننه ډیر زیاته مننه ضیا بومیا صاحب د صفما مشر یا د جنوبی آسیا د خبريالانو د اتحادی مشر چې په پروګرام کې مو برخه واخیستله، تاسو نه مننه کو او اوس به د پاتمیل منو سره بحث دوام ورکو. تاسو ته خبر از غواړم عزتمنو اوریدونکو په افغانستان کې د مطبوعاتو، رسنیو او خبریالانو په حال باندې بحث او خبرو ته به دوام ورکړو. په دې برخه کې را سره میلمنه ده فرشته جلالزی چې هغه د افغانستان بهر آزاد خبریال او فعال ده، او همداشان په دې برخه کې بل میلمه د افغانستان د جرنالستانو د شورا مشر حفیظ الله بارکزی صاحب هم را سره دی چې هغه د ټلیفون د لارې په خبرونه کې برخه اخلي او اوس را سره یوځای شو. بارګزای سپ سټډی مشه تاسو ته هر کله وایم په خیر علی
کور مو ودان زم په تلوار ټولم کاران ته ځان ته سلام نوړند کوم تاسو په خدمت کې.
بارګزای سپ کپتیرو اتنه هم یا شکیو ګورو چې طالبان په افغانستان کې په واکه پاتې شوی دي، ورستر بلې تاسو د خبريالانو او یاد رسنیو په برخه کې د طالبانو د تګلارو او یاد پالیسی په برخه کې بهتري ګوري او کبتري څه تغیرات راځي میاشت میاشت
کورموګدان د دې اتم میاشت چې سویدا مشافانستان کې پاتېونو خامخا کله چې په یو ملک تعامل راځي د سیسټم دی زما پان کله چې طالبان راغل د دینه دوه میاشتې وروسته فدراسیون جوړ شو. په دې فدراسیون کې ټول څه چې ټولنې په افغانستان کې وو یا جوړ شو یا مخکې وو بس راجم شو بیرته د افغانستان د خبریالانو او رسنیو فدراسیون بیرته جوړ شو. بیا موږ خپله یعنی همجغي د وکړو، کنفرانسونه ونیول، بلاخره په دو والی چې وطن مختلار سي پرمختګ وکړي. یو ځانګړی لاسرونه چې د افغانستان ملت یا بده تاسو په ګټه تمامیږي فقط د بیان ازادي ده او قانون دی چې بیا د دین وروسته هغه تاریخوالی چې تقریبا په دوه درې تر څلور میاشتې ډیر زیات و، یعنی غیر مسؤل کسان خصوصا سکتور د امنیتي په دې خبريالان باندې ډیر فشار راوستل، یعنی ډیر مشکلات زیاتو. بیا موږ ته وینډ اطلاعاتو فرهنګ یا اطلاعاتو کلتور مجاهد سره سره کښېناستل د فدراسیون او د فدراسیون تاسو هم وایم چې رئیس هم نه لري، فقط رهبري لري. بس هغوی باندې فشار راوست، یو تعداد ژورنالیستان چې بندي وو هغه خلاص شو. د دې په څنګ کې موږ په دې قانون باندې فشار راوست چې باید د تخلفات رسنۍ د قانون باید فعاله شي. د دې مخکې قانون د رسنۍ اعلان وشو او هغه د جوازونو او جرایمو نور خبري ورسره موږ شریک شو. تقریبا دوه ورځې مخکې په کانفرنس کې چې د ځینو د اطلاعات کلتور وزارت مجلس نیولی و کمیسیون د تخلفات رسنۍ اعلان زموږ هدف دا و چې باید خصوصا فکتور دی همنیتی باید مداخله په دې خبریالان باندې قطع شي چې اوس په کمیسیون غړي چې قانون وایي یولس کسان دي چې په دې باندې اطلاعات کلتور وزارت کار کوي او موږ هم پرون هم دوی سره ناسته وکړه چې باید هر یو نهاته یا وزارت ته یولس کسان دي کمیسیون د تخلفات رسنیو ته باید
برګزیز
مکتوب رسمي ورکړي.
برګزیز په مخکې مو دا کړو خیل صاحب سره خبري وکړې او ویلې چې په افغانستان کې مثلا مختلفي اداري دي، یو امر بالمعروف وزارت دی، بل امنیتي ریاست د استخبارات دی، بل اطلاعات او فرهنګ وزارت دی، چې دا ټول په رسنیو په مسایلو کې مداخله کوي او تاسو وایئ چې د اطلاعات وزارت سره په رابطه کې یاست. دلته د نظارت یا د څارنې کمیسیون خبره مو هم وکړه. خبره دا ده چې دغه څارنې کمیسیون فعالیت څومره اغیزمن کیدلی شي په داسې حال کې چې د طالبانو نور ادارې مثلا په رسنیو باندې محدودیتونه لګوي، خبریالان زورول کیږي، خبریالان نیول کیږي، آیا په دې برخه کې د دغه کمیسیون کردار یا هغه فعالیت څه اغیزمن ثابت شوی؟
زه فکر کوم چې دا کمیسیون خلانو شوی دی، یوازې پاتې دي چې باید بغړي د دوه نفر پاتې وو چې پرونه موږ خبرې وکړو چې زر تر زره باید دغه کسان باید ادارات ته، خصوصا د ژورنالیستان ادارات ته باید پکتوب ورکړل شي، او حتی دوه کس چې مخکې په کمیسیون کې د مدني ټولنې په نامه وو هغه باید رسانۍ ته ورکړل شي چې کمیت دی خبریالان او رسانۍ باید زیاته شي. د تر اوسه دا کمیسیون فعال شوی نه دی. زه فکر کوم چې راتلونکي اونۍ به فعال شي. هغه ستونزه، هغه مشکلات چې موږ په دې وطن کې لرو، فقط اصولا او په چې څلور دیرشمه ماده د قانون د اساسي وایي باید پاسبان د دې په بنسټ پر بنسټ باندې علاقات وکړي. دوی موږ ته تعوض ورکړی دي، خو اصلي ستونزه چې موږ په دې اتم میاشت کې معلومات لرو دقیقا تر ولایاتو مرکز اقتصاد دی. اکثریت خبر اعلان چې اوس په پاکستان کې، پاکستان ته تللی دي یا بهر ته تللی دي، دا اکثریت چې دی فقط د اقتصاد خبرې دي، چې اقتصاد چې نه وي خامخا تاوتریخوالی نه رامنځته کیږي. نو
راځي په اقتصاد به هم بیا وروسته وغږیږو. اوس به د خپل قدرمنې میلمنې فریشه جلالزی نه واورو. فریشه جلالزی فعلاً په طالبانو په حکومت باندې د نړیوالو فشار دی، د نړیوالو د خوا دوی د دوی حکومت روس پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، پیسې د افغانستان هغه اساسي شي دی، هغه کنګل پاتې دي، نور ډیپلوماټیک یا سفارتکاري فشارونه هم د طالبانو په حکومت باندې شته. خو که چیرې طالبان دغه اوسنۍ تګلارې در رسنیو یا مطبوعاتو یا خبري اعلانو په وړاندې خپل ادامه ورکړي او دغه سختۍ لا پسې زیات کړي، نتیجه به خپل طالبانو تسوي. آیا طالبان به بل اخره د نړیوالو فشار لاندې حاضر شي چې دا تګلارې بدل کړي، او کې بدل نه کړه نړیوال بدی ته حاضر شي چې خپل دغه فشارونه لاس په سر شي؟
زه فکر کوم په افغانستان کې اوس تر ټولو غټ مشکل د قانون نشتوالی دی. په دغه کې اوس طالبان قانون کوم قانون دی عملي کوي، دا یو ډیره غټه اساسي مسله ده. نو زه فکر کوم که ستاسو سوال مې صحیح اخیستی وي چې نړیوال فشارونه به په دې رسمیت وپیژني،
کوم پیژني مخنه غواړم لا مې څه تاسو خپل سوالي ورګې. پوښتنه مې دا ده چې طالبان به د نړیوالو فشار لاندې دغه تګلار ته ادامه ورکړي، دغه فشار به وزغمي، او یاد ده چې نړیوال به دغه فشار نه بل اخره ستړي شي د طالبان به خپل فشار کم کړي، کومه خوا به شاته ولاړ شي؟
زه فکر کوم په طالبانو باندې د افغانستان د خلکو فشار تر ټولو زیات ده، ځکه دا اوس په افغانستان کې څه کوم وضعیت روان ده، شدید فقر او دغه خپله د رسنیو د فعالیت محدودول، د قانون نشتوالی، مثلا د یو یوټیوبر نیول کېدل او د تلویزیون په صفحه باندې د هغه معلومول، دا څومره ریاکشنونه چې څومره عکسونه معلومونه چې په افغانانو کې راوپارول، دونه ما په امریکایانو په اروپایانو کې نه دي لیدلي چې دوی به دغو ویډیو ته عکس العمل ښکاره کړي. نو زه فکر کوم طالبان باید د خپل ولس له عکس العمل سره دغه وسی دوی باید یې ته تشویش وکړي، ځکه د افغانستان خلک د دوی د صبر کاسه سوکه سوکه د لبریزه کېدو په حال کې ده، دغونه اختناق، دغونه محدودیت او دغونه فشار یو انسان تر یوه وخته پورې زغملای شي، او له یو وخته بعد چې تام وغیې او ان دغومره په یو توره ډبه کې ساتل شوی او په سر سر دیم خلک کېږي. مثلا په افغانستان کې تاسو د یو فیسبوک پوسټ لپاره یو ځوان دریافت اچوي، نو دا فکر کوم چې دا طالبان به د خپل ولس فشار لاندې مجبور شي چې دوی خپل ځان ته تغیر ورکړي او نړیوال ټولنه به له شکه او نړیوال قوانینو ته چې نړیوال د فری ورډ ورته متحده وي هغه اقل دیرو قوانین او اصول له شر نه طالب رسمیت نس پیژندلای د کاتاسی د متواقه ازادي ته وګوري تاسو د قانون نشټوالي ته وګوري په افغانستان کې د اجرات جزایی قانون د دوخن ماده شپږم بند وایي چې تاسو په هیڅ صورت کې د محکوم او مجرم انساني کرامت ته توهین تاسو نس کولای اما نن ورځ طالب په افغانستان کې کوم قانون عملی کوي چې یو یوټیوبر یې ولا یو د تلویزیون صفه باندې په یوه باندې اقرار کوي چې اسلام پیغمبر ته توهین کړي نو دا هغه شیان دي چې طالب ته نه کورنۍ مشروعیت ورکړي نه به ولس دې مقابل کې خوشاله شي او په هیڅ وجه نړیواله رسمیت نه شي پیژندلای ځکه نړیواله یو سلسله اصول او حتی که طالب یې خوښ وي دنیا سلسله اصول او قوانین ته متعهد دي چې هغه بیا اجازه نه ورکوي چې لوی طالب رسمیت پیژندل
یا وګورئ مشروعیت بارګزې سیب طالبانو دا اول ځل نه دی چې په واکټه رسیدلې دي په 1990 کلونو کې هم یو ځل په افغانستان باندې واکمن و هغه وخت کې هم سخت تګلارې درلودلې خو دوان ځل چې کله اوس واکټه رسیدلې دي آیا طالبان په دې پوښو دي چې په تیر شلو کلو کې په افغانستان کې یو نوې نسل یو نوې کول رامنځته شوی دی نوی پدیدې یا نوی مسائل منځ سره غلي پرمختګونه شوې دي سوشل میډیا راغلي ده او دغه چیلنجونه یو بل ډول تګلار غواړي آیا دغه شی دغه درک طالبانو کړی دی څومره د دوی په تګلار کې فرق راغلی مثلا یو مثال زه ګورم طالبانو په اول دور کې تصویرونه او ټي وي پروګرامونه دا شان نه پریخودل خو اوس په خپل په ټي وي پروګرامونه کې ازريږي یا تصویرونه خپريږي مګر بیا هم د خلکو د ځوان کول سره د ځوان نسل سره د دوی دغه برخورد ګراوی څه فرق کړی
مننه دا افغانستان ته ژورنالیستانو شورا په درې ډیر شورا کې چې مایندګلري یم د دقیق قرار پرونه دي ناموس د چې اصول د ژورنالیزم او معیارونه د دنیا په تاسو وايي خبريال باید یو بي طرف کاشي هر صورت د چې خبرې کوم بي طرف خبرې کوم خبره دا دی چې تغیرات راغلي دي همدا اوس چې قانون د رسانې اعلان شو یعنی دی افغانستان د ملي او د بینلی په سطح کې څلور د شمه ماده قانون د رسانی فعال همدا اوس چې کمیسیونونه یعنی د خبريالان غوښتم خبري اترې روانه دي چې باید تنیت د خبريالان په دې کمیسیون کې باید زیات شي د دې په څنګه کې
تاسو د کوم قانون خبره کوي د طالبان په وخت کې کوم قانون جوړ شوی او د مخ کې د غنه تاسو خبره کوي
قانون همدغه سابقه قانون دی د رسنۍ قانون دی یو تلويختو ماده بالکل از کرمت نور جزئیات تا یعنی فقره لري تا نورال دې خبره ته چې تغیرات اوس راغلي دي لکه شل کاله مخکې چې دوی راغلي وو ډیر تغیرات راغلي دي څو ګیره نه لري څو مثال په شهر کې ګرځي پښتنه نه کیږي او دا چې تاسو وایل چې په رسانه کې خپل ازري دي نو اوس را لې خبره ته چې زما په هاند دوا یعنی اوسون زموږ په افغانستان کې لري یو خو دا د کورنۍ خبره ده چې موږ باید خپل حل کړو موږ همدغه تلاش کوو چې طالبان سره د مشران سره کښینو خبرې کوو چې تاسو باید ازادي بیان نه باید حمایت وکړي همدغه خبره اعلان دي چې که تاسو یې پیسې دي که نور خبرې دي که تفسیرې دي که حالت د افغانستان ټول زیات خبره اعلان په دې ترتیب کې پورې
بخنه غواړم بارګزې صاحب
تغیرات راغلي دي دا چې دوستان وایي زه سخت احترام
مننه بارګزې صاحب زمونږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی ډېر بخنه غواړم د پروګرام وخت ډېر کم پاتې دی په څو ثانیو کې فرشا جلال زه تاسو خپل یو پیغام او خبري اعلان ته په افغانستان کې په دغه سخت شرایط کې کار کوي تاسو پیغام څه دی کلنډي وایست
د ما پیغام اوله مقدمه خپل انکاران ته کله سیمه په افغانستان کې کار کول دغه او اوسم دغه دی خپل شخصي امنیت تر هر شي مهم دی خپل ځوان ته فکر وکي او ایمان زند جهان زند نو تر کتا سیاست افغانستان پستا او تاسو په افغانستان ته خدمت کولای شئ نو خپل ځوان ته خپل شخصي امنیت ته ډیر فکر وکي تاسو په یو داسې وخت کې کار کوئ چې هلته قانون نشته او په داسې وخت کې کار کوئ چې هلته د قانون د حفاظت ځواکونه هم نشته نو تاسو د ځان مسؤلیت
ژوند دی اوسې ډیر مننه فرشته جلال زئی او حفیظ بارگزی صاحب لطاسو نه چې په خبرونه کې موږ به برخه واخیستل او خپل نظریات مو موږ سره شریک کړل قدر منو اوریدونکو موږ سره فاته شي دا د هلو وی وی خبرونه ده
سره اوسئ. په دې بحث کې چې تاسو کوم خبري وريدي دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
عزتمنو لیدونکو او اوریدونکو، دا و د هلو وی وی نننې پروگرام چې ما فواد لامی تاسو ته وړاندې کړ. په دې پروگرام کې چې ملمنو څو ویل لکه څنګه چې مو مخکې هم اشاره ورته وکړه، هغه د دوی خپل نظریات وو او د وی وی د دریز نمائندګی نشي کولای. بل دا چې تاسو هر وخت وو غواړي دا پروگرام د وی وی دیوا په ویب سټ هم کتلی او اوریدل شي. نو تاسو په پاک خدای سپارم، شپه مو په خیر.